هاس اجمل ان پیشکش میکنه که در استودیو هست. سلام اجمل.
و علیکم سلام امید مرزبان تا ته اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره په روانه یو ساعت خبرونه کې به اوریدونکو د ازادۍ په چپو کې پروګرام ووري چې پرون په مستقیمه توګه خبر شوه او ست تکرار خبرو خو په سر کې خبرونه او کوختو څو ریپورتونه هم لرو. پیل خبرونه کوم د کونړ په دنګام کې 14 پرون لسو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. او یو امریکایي سرتیری چې د ویکلیکس ویبپاڼې ته د سلګونو پټو سندونو په استولو تورن د اعتراف کړی چې د دې کار هدف یې له دښمن سره مرسته نه وه. بشپړو خبرونو ته پایل د افغانستان د کورنیو خبرونو نه. د کونړ ولایت په دنګام ولسوالۍ کې د یو مین 14 پرون لسو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د پیښې په اړه معلومات ورکړل. په کونړ او نورستان ولایتونو کې د طالبانو په ګډون بیلابیل ډلې فعالې دي او ویل کېږي چې بهرني جنګیالي هم پکې دي. اسدالله د کونړ والی سید فضل الله وحیدی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
سرحدی پولیس او یو موټر چې په غزمه بوختو په یو مان باندې تصادم وکړ او دغه په نتیجه کې تقریبا 15 کسه سربازان او څو پکې سربازانو دا شهیدان شوي دي او دوه عام خلک شهیدان شوي دي او یو خزه ټپي شوی دی.
د کونړ والی ویل چې دا د تورستانو کار دی. خغلی وحیدی د کومې ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړل. وی ویل چې په دې اړه څېړنې روانې دي. افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. د حکومت د ائتلافو او رسنیو د مرکز مشر وایي د افغان ولسمشر حامد کرزي د یو نوي حکم له مخې هیات ته دنده سپارل شوي څو د افغان امنیتي ځواکونو له تشکیلاتو د وتلو وسلوالو د عملیاتو مخنیوی وکړي او په افغان ځواکونو کې مدغم کړي. صفت الله صافی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ملي امنیت د سلاکار رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ د عاید بټولې هغه ډلې چې د نړیوال ائتلاف لخوا جوړې شوي او د افغان ځواکونو له تشکیلاتو بهر فعالیت کوي تثبیتوي او په دریو میاشتو کې به د افغان ځواکونو په تشکیلاتو کې شاملوي. د هیات غړي چې اکثره پوځیان دي باید د نړیوال ائتلاف له چارواکو سره په تماس کې شي او غوښتنه ترې وکړي چې د دریو میاشتو په ترڅ کې د وسلوالې ډلې د افغان امنیتي ارګانونو په تشکیلاتو کې شامل کړي. د افغانستان عدلي او قضایي شورا د غبندیانو د زر تر زر خوشی کولو پریکړه کړې چې د حبس موده بشپړه شوې ده. خو دوی لا هم په بند کې وخت تیرې. د عدلي او قضایي شورا په پرونی غونډه کې د کورنیو چارو وزیر غلام مشتبه پتنګ ویل سبان د زر کسان چې د حبس موده تیره شوې ځکه نه دي خوش شوي چې خپل نقدي جریمه نه ده ورکړې. په غونډه کې ولسمشر حامد کرزي او د عدلي او قضایي ادارو چارواکو ګډون پکې کړی او پریکړه وشوه چې دې بندیانو په اړه یو راپور د پیوونې کې جوړ او جمهور ریاست ته دی وسپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالاتو به د لومړي ځل لپاره له هغه وسلوالو سره چې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي مستقیمې غیر پوځي مرستې وکړي. ښاغلی کیری دا څرګندونې په روم کې د سوریې د دوستانو په نوم د هغې غونډې په پایه کې وکړي چې د سوریې د حکومت د مخالفینو د ملي شورا او همداراز د ترکیې او عربي هیوادونو استازو ګډون پکې کړی و.
The United States has decided that given the stakes
جان کیری وایي متحده ایالاتو پریکړه کړې چې شرایطو په پام سره به ولسمشر اوباما وستالی پوځي شورا په ګډون د سوریې اپوزیسون ته د خوړو او صحي امکاناتو د رسولو موده تمدیدوي نو له دوی سره به مستقیمه غیر پوځي مرسته کیږي. ښاغلی کیری همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالات به ملکي مخالفینو ته 60 میلیونه ډالر اضافي پیسې ورکړي تر څو خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ادارې پر چارو ولګي. نوموړي چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه بهر ته خپل لومړنی سفر پیل کړی او ویل د دې مرستې هدف پر ولسمشر بشر الاسد د فشار زیاتول دي. په همدې حال کې د مخالفینو ملي شورا پرون اعلان وکړ چې په استانبول کې خپل راتلونکي غونډه یې ځنډولې. دې ډلې غوښتل چې د استانبول په غونډه کې د هغو سیمو لپاره چې د اسد له رژیم څخه یې نیولې دي صدر اعظم او کابینه انتخاب کړي. د سوریې د مخالفینو ملي شورا په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا غونډه د لوجستیکي ستونزو له وجې وځنډېده. د عراق د پلازمینې بغداد او شاوخوا سیمو په شیعه میشتو سیمو کې پرون د بمي چاودنو په یوه لړۍ کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او لسکونه نور ټپیان شول. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ پیښه د بغداد د شمال ختیځ په شولا ولسوالۍ کې چاودنې وې. دا دوه بمي چاودنې د فوټبال یو سټډیوم ته نږدې چې یو رستورانت و وشوې چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وشول شول. نورې چاودنې د بغداد د جنوب په عزیزیا، محمودیه او شرط الرابعه سیمو کې وشوې. د دې حملو مسؤلیت سمدستي چا نه دی منلی. دا حمله د عراق د سنی مسلمانانو له پلان شو مظاهرو یو ورځ مخکې کیږي. تمه ده چې زرګونه سنی مسلمانان به د نوري المالکی پر ضد په مظاهرو کې برخه واخلي. د عراق سنیانو دا غصه په وړاندې چې دوی د شیعهګانو د حکومت لخوا له سنیانو سره د مور مایری سلوک بولي له تیرو دوو میاشتو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي. د یو بل خبر له مخې په عراق کې پرون لږ تر لږه و کسان هغه مهال مړه شول چې یو رستوران ته ورته بیړۍ د بغداد په مرکز کې د دجلې په سیند کې ډوبه شوه. دا بیړۍ پرون هغه مهال ډوبه شوه چې د یو نیم سلو کسانو په ګډون یو شخصي میلمستیا پکې روان و. پولیس وایي چې په بیړۍ کې له ټاکلي اندازې زیات خلک سپاره شوي وو او د ډوبېدو علت یې کوم تروریستي برید نه دی. دا بیړۍ چې مشهور لبناني رستورانت پکې و په دجلې سیند کې ولاړه و. پولیس وایي چې نږدې لس کسان لا هم تری تم دي. یو امریکایي سرتیری چې د ویکیلیکس ویبپاڼې ته یې سلګونو پټو سندونو په استولو تورن د اعتراف کړی چې د دې کار هدف یې له دښمن سره مرسته نه وه. برادلی ماننګ په یو پوځي محاکمه کې د ابتدایي محکمې پر مهال د اطلاعاتو د تقسیمولو په لسو مواردو اعتراف کړی. نوموړي ویلي چې د دې اسنادو په افشا کولو سره یې د عامو خلکو ترمنځ د امریکا د پوځ او بهرنۍ پالیسۍ په اړه د بحثونو رامنځته کول غوښتل. دا 25 کلن سرتیری چې د امریکا د پوځ یو کارپو دی د 2010 میلادي کال د مې په میاشت کې په عراق کې ونیول شو او په 22 تورونو تورن شو. که چیرې د محکمې قاضي د برادلی څرګندونې ومني نوموړی ښایي په 22 کاله بند محکوم شي. ټاکل شوې ده چې د سرتیری د رسمي محاکمې بهیر به د روان کال د جون په 3 نیټه پیل شي. پاپ بینډکس شپاړسم د نړۍ د کاتولیکي کلیسا د مشر په توګه نږدو اتو کلونو کار وروسته پرون رسمن متقاعد شو. د بینډکس له غوښتنې سره سم پرون په سیمه ییز وخت شپې په اتو بجو د پاپ ځای رسمن خالي شو. نوموړي پرون له دې مخکې په یو هلیکوپټر کې له واتیکان څخه روم ته نږدې د پاپ د اوړي استوګنځي ته ولېږدول شو. نوموړي د دې ماڼۍ له کړکۍ څخه خلکو ته په وینا کې خدای پاماني وکړه. کاتولیک پاپ وایي څرنګه چې وینئ نن له پخوانیو ورځو سره توپیر لري. زه به نن د شپې تر اتو بجو د کاتولیکي کلیسا ستر روحاني مشر یم او له هغې وروسته به یو عادي عبادت کوونکی یم چې د ځمکې پر مخ د خپل عبادت وروستی پړاو پیلوي. په راتلونکي میاشت کې د بل پاپ تر انتخابېدو پورې به د بینډکت مرستیال کاردینال تارسیسو بیرتون د نړۍ د نږدې 1.2 میلیارد رومن کاتولیکو روحاني مشر وي. پینځاتیا کلن پاپ د فبروري په 11 نیټه اعلان وکړ چې د روغتیایي ستونزو له وجې نشي کولی خپل کار ته دوام ورکړي او دا په تیرو 600 کلونو کې لومړی ځل دی چې پاپ له خپلې دندې استعفا کوي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. لکه مخکې چې یادونه وکړله د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو یو رپورت هم لرو او غدا چې افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. د افغان حکومت د رسنیو د څنګ مشر ازادي رادیو ته ویل چې په دې برخه کې د اجراتو لپاره ولسمشر حامد کرزي او هیات ته دنده سپارلې. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کړي.
ولسمشر حامد کرزی په خپل پرونی حکم کې یو هیئت ته دنده سپارلې چې د افغان امنیتي ځواکونو له تشکیلاتو د وتلو وسلوالو د عملیاتو مخه ونیسي او په افغان ځواکونو کې مدغم کړي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر صفت الله ساپی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې حکم په اړه معلومات ورکړل.
افغان ولسمشر امر کړی دی چې یو ځانګړی هیئت د امریکایي او نړیوال ځواکونو سره په دې اړه باندې خبرې وکړي. د هغوی څخه وغواړي چې ټول هغه تشکیلات یعنی نظامي تشکیلات چې افغانان دي او د نړیوالو ځواکونو سره دي یعنی قمانډۍ او عیاشۍ او ټولې چارې د هغوی سره دي هغوی باید په افغان امنیتي ځواکونو کې مدغم شي.
د ملي امنیت د سلاکار رنګین دات فرس پنتا په مشرۍ د هیئت به ټولې هغه وسلوالې ډلې چې د نړیوال ائتلاف لخوا جوړې شوې او د دولتي ځواکونو له تشکیلاتو بهر فعالیت کوي تثبیت کړي او بیا د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په تشکیلاتو کې شامل کړي. د حکومت د دې پریکړې د عواملو په اړه ښاغلی ساپی وویل:
د تیرو لسو کلونو په اوږدو کې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځان سره یو تعداد افغانان د امنیتي موخو په خاطر باندې ځان سره مستقل تشکیلات درلودل. د انتقال د پروسې سره په څنګ کې او د دې تر څنګ د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې او درېیم علت دا دی چې د دغه ډول ځواکونو شتون په ډېری سیمو کې زموږ د ملکي وګړو د عذاب سبب او د شکایتونو لامل شوی.
ولسمشر کرزی لدې مخکې هم دفاع وزارت ته امر کړی و چې ل میدان وردګو ولایت څخه په دوه اونیو کې د امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس او باسي. چارواکي وایي چې سپیشل فورس او د دوی ملګري وسلوالې ډلې چې افغانان دي په میدان وردګو کې خلک ځورولي او حتی په ځینو مواردو کې وژلې دي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر وایي چې افغان حکومت له میدان وردګو څخه د سپیشل فورس د ایستلو په برخه کې پر خپل پریکړه ولاړ دی.
لوړه کچه تماسونه د امریکایي لوري سره نیول شوې دي. په دې اړه فکر کوم تر اوسه لا موږ کافي وخت لرو. امیدوار یو چې دا غنیټه چې افغان ولسمشر ټاکلې ده دغې د پای ته رسېدو څخه مخکې هغه چې افغان لوري ته مل لري ترسره شي.
په افغان امنیتي ځواکونو کې د نړیوال ائتلاف تر ادارې لاندې د وسلوالو ډلو د ادغام لپاره حکومت درې میاشتې مهلت ټاکلی. د حکومت لخوا ټاکل شوی هیئت چې اکثرا پوځي چارواکي دي باید د نړیوال ائتلاف له چارواکو سره په تماس کې شي او غوښتنه ترې وکړي چې د دریو میاشتو په ترڅ کې دا وسلوال د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې مدغم کړي. د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر د معلوماتو لمخه په هیئت کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د اپراسیون رئیسان، د ملي امنیت ریاست اپراتیفی مرستیال او د سیمیزو ارګانونو ادارې استازي غړیتوب لري.
و مورید افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ارګانونو کې مدغم کړي. لا زادای رډیو نازمو غاغوري پرون سلګونو مظاهره چانو د هرات اسلام کلا لار بند کړه او له ایران څخه یو وختل چې دا اغه افغانانو مړي وروس پاري چې ایرانی سو کونو څو میشتې پخا په خپل خاور کې وشل. په دې اړه تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي. ورپسې تاسو د زادای په چپو کې پروګرام اوریدل شي.
سلګونو تنو په هرات ولایت کې د ایراني ځواکونو له لوري د جرلس افغانانو د وژلو په اعتراض کې د ایران پر ضد مظاهره وکړه او د هرات اسلام کلا لارې بند کړه. دا اعتراض د ایران لخوا افغانستان ته د هغو جرلس افغانانو د مړو د نسپارلو په اعتراض کې وشو چې شاوخوا 15 میاشتې پخوا د ایران د سرحدي ځواکونو له لوري وژل شوي وو. مظاهره چانو په داسې حال کې چې د ایراني ځواکونو له لوري د وژل شویو افغان ځوانانو عکسونه په لاسونو کې نیولې ول، مړ دی ایران شعارونه ورکول. مظاهره چانو ویل تر څو چې د ایران حکومت د دغو افغانانو مړي افغانستان ته نوي سپارلې، اعتراضونو ته به دوام ورکړي. یو شمیر قاری د لیو مظاهره چانو خبرداری ورکړ که د ایران حکومت د دوی خپلوان افغانستان ته ور ونه لیږي، د هرات اسلام کلا په لاره کې به ایرانی اتباع ووژني. د هرات والی ویندوی محیدین نوری وویل د مظاهره چانو د ستونزو په اړه په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت له نمائندګۍ سره خبرې کړي چې په کابل کې د بهرنیو چارو وزیر ته د دې مسلې په باب خبر ورکړي، خو تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ځواب نه دی ویلی. په هرات کې د ایران د کنسولګرۍ مسؤلان د اعتراض کوونکو ادارې راتوي وایي دوی تر اوسه داسې اسناد نه لري چې ثابت کړي دا کسان په ایران کې دي. دا دریم ځل دی چې د هرات د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي د خپلو عزیزانو د مړو د ورسپارلو په خاطر مظاهره کوي. کابو دوی میاشتې پخوا په هرات کې د ایران د کنسولګرۍ مخته مظاهره چانو د کنسولګرۍ دروازه په تیږو بند کړه. دا مظاهره وروسته لدی کیږي چې ایران یو ځل بیا د مخدرو موادو د قاچاق په تور د افغانانو اعدامونه پیل کړي دي.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. به این برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. سلام ها و محبت ما آرش همایون و همکارم جان قال کوزه بپذیرین. طوری که اطلاع دارین اخیراً یک تعداد از افغان های مهاجر در ایران به اتهامات مختلف عمدتاً به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند و گفته میشه که اجساد آنها هم به فامیل هایشان تسلیم داده شده است. اعضای فامیل و وابسته های افراد اعدام شده و حتی تعدادی از مقامات حکومتی اتهامات علیه آنها را به به اساس می‌خوانند. بانک رئیس جمهور افغانستان به وزارت خارجه اداره امور شورای وزیران دستور داده تا این موضوع را بررسی و در این مورد اقدام کنند، اما انتقادات زیاد در مورد شیوه عملکرد حکومت و حد عدم کارایی مقامات در این زمینه وجود دارد. برنامه امروز در امواج آزادی برای بحث و بررسی این موضوع اختصاص داده شده.
بلی درنو قدرمنو دوستانو زهم تاسیت سلامون ورنده کم و پزیمن که یادونه کم چی ده خبرون محترم ملمانه دی ده کابل پوهنتون ده حقوق و سیاسی علوم ده پوهنزی استاد خاغلی پوهان ودیف صافه او ده عدلی وزارستر سلاکار قانون پوه داکتر محمد قاسم هاشمزه ده غراز با ده تخار ولایت سناتور خاغلی عبدالوهاب او ده تخار ده والی مرسیال و ده ولایت سرپرست خاغلی محمد فرید زکی ده تلیفون لاری زمان ملمانوی نو ستاسی او زما ده همکار او ده محترم و ملمنو پی اجازه با یو چو نقطو تساسی پام را وارو یو مطل ده وای مال خپل ساتا همسایه غلم بولا یا مال تنگاه کو همسایه تا دوز نگیر خو متاسفانه چه ده افغانستان گواندیان دیر چالاک دو مخی او ده دوست پا جامع که داسی دخمنان ده چه ده افغانان و مادی معنوی و فرهنگی نبوده تیم لابی ترلی او ده زوان افغان نسل وجل او اعدام اولی عادی کار ده. د سیاست او شخړو په روانې زمانه کې ملتونه یا هیوادونه هر یو د خپلو ګټو او هدفونو لپاره کار کوي. اسلامي اخوت، ګاونډیتوب، بشر دوستی، انساني کرامت او نور په اصلي مفهوم او معنا نه عملي کیږي او د ژوند هر برخه په سیاست او یا په اصطلاح چلول څرخي او هماغه خبره ده چې هر کس برای مطلب خود دلوري کند. په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې د بهرنیو د یرغل، کورنیو جګړو او د ګاونډیانو په مستقیمو او غیر مستقیمو مداخلو د افغانانو ملي شیرازه ګډوډه شوه او افغان ولس د ملي وحدت له دایرې څخه په شعوري او غیر شعوري ډول د قوم، سمت، کلي او ولایت سطحې ته ټیل وهل شو. په جګړو او شخړو کې یو شمیر په اصطلاح د شاخې تاخې زامن چې ملي هویت یې پوره څرګند نه دی د زرو او زور خاوندان شول او طبیعي خبره ده چې د سیاست د ډګر مخکهان هم همدوی دي او وي به ولس د بیچارهګۍ او بېوزلۍ په لومه کې ګیر دی. د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو له غمه دا توان او جرأت نه دی ورپاتې چې د ظالم د ظلم جغ له خپلو اوږو لرې کړي او د خلکو په زور او قوت په هیواد کې عدالت حاکم کړي. یو شمیر بېوزلي او بې اصري افغانان په هیواد کې د کومکاري مصروفیت او عاید د نشتوالي له امله ګاونډیو هیوادو په خاص ډول ایران او پاکستان ته ځي، خو له بده مرغه چې د بشریت او انساني کرامت د دښمنانو یعنی قاچاقوړونکو په لومو کې داسې ګیر شي چې خلاصونې یوازې د اخوندانو د دار په حلقې پورې مربوط او منوط شي. افغانان چې د پاکستاني صوبهدارانو او ډنډمارانو د ډنډو ټپونو لا هم په بدنونو ښکاري، له څه مودې راهیسې په ایران کې له تحقیر، توهین او ذلت وروسته په دار زړول کیږي او د ډیرو مړي کورنیو ته هم نه ورکول کیږي. څو ورځې وړاندې د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ لس تنه اوسیدونکي له همدې برخلیک سره مخامخ شول او په سلونو نور د اخوندانو جاري سفیل او د دار حلقې ته لاس تړلي ولاړ دي. رحمان بابا وایي دا جهان قصابخانه کړ خدای و ماته پابسته ولاړ په غولي د قصاب یم. افغانان نن سبا د اخوندانو قصابخانې ته پابسته ولاړ دي، خو افغان دولت مردانی ننداره کوي. په هر صورت د خال محمد په نامه افغان چې د ده په وینا د هویت په اسنادو کې د قلم خوردګۍ په جرم یې 9 کاله د ایراني اخوندانو په زندان کې د مشقت شپې ورځې تیرې کړې. داسې وایي خال محمد په ایران کې اعدام ته د منتظرو افغانانو د شمیر په اړه وایي
وزاد یک 3000 نفر د مرګ د اعدام په چوره حق نو گرفتار همه چې د جین مواد مخدره کید هر 3000 نفر از همه د اعدام دولت افغانستان هم باخته سن نکنه اند در بدری باز وقتی افغانستان یک فرض نداره خلاص بگم یک چند نفر گیرم نشون به از زیارت بند خدا و اینا رو میدم کرد چند تا از تخور و کلاغوم بود اینا رو بند خدا همه رو اعدام کرد. یک نفر تام پیشرم از این بند شیراز بود اعدام کرد. افغانی که یک ذره بیچاره کار نیست مجبور از پلیس در خیابان گیر میکنه و دوگاه میبره که مرد نزن هره میپوچه بعد وقتی رن میکنه که آقای کرده هم گم سیاست نداره نشان نمیته و این که ماجی ورد در بدر خواهد بسر میگه اگه ما مجبور نباشیم دخواه ایران چی میکنیم.
د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد او کارپوه ښاغلی فاروق بشر په ایران کې د افغانانو اعدامول د نړیوالو اصولو په خلاف عمل بولي.
ایران از جمله اعضای ملل متحد و در کنونسیون حقوق بشر هم ای اشتراک کرده. شما میدانین که حقوق بشر مجازات اعدام خصوصا در اروپا با کلی ممنوع ساخته و در کشورهای دیگه جهان هم مجازات هایی که کرول اند یوژوال باشه، مجازات هایی که ظالمانه و غیر عادی باشه، او را به اعدام محکوم نمی کن.
د ښاغلی بشر په وینا په جرم تورن کس یا کسان باید په مربوطو هیوادو کې مدافع وکیل ولري او له قانوني مراحلو تیرولو وروسته یې باید برخلیک معلوم شي، خو په ایران کې افغانانو ته د حق نه ورکول کیږي.
از نقطه نظر قوانین بین المللی و قوانین داخلی هر کشور، هر متهم حق داره وقتی که به جرم متهم می شوه ای باید وکیل مدافع داشته باشه. انالی در حالتی که یک شخص خودش وکیل مدافع گرفته نمیتونه، باید زمینه گرفتن وکیل مدافع را دولت بر زینا آماده بسازه و دولت پولی را بپردازه. شما شنیدین که در امی قضیه افغان ها کمی دو نفرش آورد، یکی را خانمش ایرانی بود، او به صراحت لهجه گفت که ما با وکیلی که مراجعه کردم و میلیون ها تومان از ما حق و زحمه خواست که ما او پول نداشتم. خودم که میرفتم به محبس یا به بندیخانه، مرا کسی اجازه نمیداد که دویا برم. حکومت ایران نه به قوانین بین المللی و نه به قوانین خود اطاعت میکنه.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو د کمیسیون رئیس ښاغلی ډاکټر زلمه زابولی وای د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد او نور مشران د افغانستان خلکو او دولت ته احترام نه لري، او په ارګ کې افغان مشرانو ته وویل چې افغانستان اشغال شوی هیواد دی.
چند مرتبه در داخل ارگ ما شهر سانستم که امی احمدی نژاد آمد امی جا گفت که افغانستان یک ملک اشغال شده است. دفعه دو کلگ ما شما شهر استیم که در معذر جناب رئیس جمهور در تاجکستان گفت که افغانستان یک ملک اشغال شده است. دفعه سیوم از پارلمان ما تقریبا یک نیم سال قبل از هر دو مجلس ولسی جرگا و مشران جرگا تمام رؤسای کمیسیون ها رفتیم، تقریبا 31 نفر بودیم. در پارلمان بریم ما او یک دو نفر مولا را به اصطلاح تعریف کرده بود که ما را مطلق دشنام میداد که شما آمریکایی شدین، شما اشغال شدین. دالی که ما وجه بسیار سخت بر اینا جوابم دادیم، بدون جواب یاره نماندیم، گفتیم که شما خودتان جاسوسای امریکا از اول بودید، برای ما از طریق ملل متحد آمده ولی شما را مستقیما پذیرفته بودین، حال چطور ما مردم غلام هستیم و شما آزاد.
لدی ټول نو احوال سره سره یو شمیر افغانان بیا هم د ایرانی اخوندانو خوش خدمتی کوي، د څو پیسو او مقامونو لپاره افغانی غرور تر پخو لاندې کوي، او په هیواد کې د فرهنګي رغل په واسطه اصیل افغانی کلتور او فرهنګ د خرابۍ او ذلت لور ته بیایي. کله موضوع څخه لرې نشو، خبره دا ده چې ایران ولې د افغان ولس ارادې ته احترام نه کوي، د ګاونډیتوب او نړیوالو اصولو پر خلاف د افغانانو اعدام ته زور ورکړی، او بیا په عین وخت کې له افغان دولت سره د دوستۍ او اسلامیت ټټر وهي. نور خبرې به له درنو میلمنو او تاسو دوستانو نه واورو.
میمانای عزیز به استدیوی ما در کابل خوش آمدین. محترم آشمزای صاحب، شما مقدمه آقای الکوزای شنیدین و در جریان مسائل هم قرار دارین، اگر لطف بکنین در مورد اجراءات و موقف حکومت افغانستان در این رابطه صحبت بکنین، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنوندگان. در این موضوع باید بگویم که یک اندازه اقدامات دستگاه عدلی و قضایی قبلا کرده و او امضای بعضی موافقتنامه است که امرای جمهوری اسلامی ایران به امضا رسیده. یکی از او که مهمترینش است موافقتنامه همکاری قضایی است که بین دستگاه عدلی و قضایی ما و جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیده که تقریبا از این 5 سال میگذره. البته اینجا شک نیست که شورای ما تقریبا 5 سال قبل این را به تصویب رسانیده و پیش ما نافذ شده، اما در ایران مدت زیادی را گرفت که تا اونا از مجرای قانونی خود مراحل زیر تکمیل بکنه و این را از شورای خود بگذرانند. و بر ما چند وقت پیشتره که تقریبا 5-6 ماه پیشتر وقت اینا گفتن که بله از شورای زنا گذاشته و در اونجا نافذ شده. به اساس از این ما باید است که در قسمت کسایی که من حیث مجرم در اونجا گرفتار میشه باید است که همکاری داشته باشیم. همکاری به چی معنا؟ به ابتدای وهله که اینا رو میگیره باید است که کنسولگری ما از این خبر شوه که کدام افغان در کجا گرفته و به چی جرم. کنسولگری ما میتونه که در قسمت از این بعضی همکاری ها رو همراه جمهوری اسلامی ایران در قسمت تعقیب عدلی قضایی ازی بکنه. مثلا در اونجا اینا میتونن که وکیل مدافع بر از اینا تعیین بکنه، و یا ای که اگر وکیل مدافع اینا خودشان نتونن و یا ضرورت به ای داشته باشن که کمک بخواین، مساعدت حقوقی بر از اینا از طرف خود حکومت ایران مهیا است به اساس این موافقتنامه که باید است که مساعدت حقوقی، یعنی
ته دوست د پروګرام نامخ کې زنګ وه ولې په ایران کې د افغانستان کنسولګری هیڅ اقدام نه کړی. البته دا د دوی نظر وو او موږ په ټینګار سره وغوښتل چې دا خبره موږ وکړو. وی ویل حتی وخت چې دغسې مسایل کېږي حتی وایي د مړو د بیرته تسلیمولو دپاره هم وایي دوی اقدام نه کوي. البته دا د دوی نظر دی، موږ د رد یا تایید حق نه لرو. وی ویل چې د مهم صاحب نه که داسې دا پوښتنه وکړي چې حتی قونسلګرۍ په دې مورد کې هیڅ اقدام نه دی کړی او د دې نورو افغانانو سرنوشت به څنګه کېږي. مهرباني وکړئ صاحب.
بله، دې قسمت خو باید گفته شوه که ببینین این توافقنامه به امضا رسیده نافذ شده. حالا شکل عملی از چی طور میشه که باید در عمل پیاده شود؟ به خاطر اینکه در عمل پیاده شود از وزارت عدلیه چند وقت پیش خود وزیر صاحب عدلیه به اونجا رفت و معلومدار از دستگاه عدلی و قضایی از اونا دیدن کرد، مزمن تقاضا از کرد که باید اونا برند به محبس و ببینن که چه افغانا در اونجا توقیف شده، جرم از اینا چی است و چطور اینا سلسله محاکماتی از اینا به سر رسیده که همون فیصله قطعی در قسمت از ما صادر شده. متاسفانه که به این موفق نشد که در مابین محبس برای باز از اینا وزیر صاحب عدلیه رفتن دور تعدیب از اونا دیدن که مرکز اصلاح و
تربیت
خود
بود. تشکر مهین صاحب. مهین صاحب. موقع در کوچه به درته بعد اوگه چه چه باید وشی یا چه نور اقدامات باید وشی. پوهان صاحب تاسی هم دقا در ویدو و یا در تلویزیون لارم در تصویرون شاید لیدلی در افغان زوانان و در افغانان و اعدام. واقعا ندیر زل در دون که حالتی سره گوری اگه در دار حلقی ورته گوری. او در دیروز شاید جرم هم ثابت شوه یا نوی مگرم خودوی وای چی پا دوی باده در قاچاق تور ده یا هر شه چی ده. و دغه ستونزه موجوده ده چې نتنی څوک مدافع وکیل ورته څوک نیسی نه یعنی پښتنه کیږي. د افغانستان حکومت هم تر کوم ځای چې د خلک عراقی جدي اقدام نه دی کړی. نو پوهان صاحب ستاسې نظر غواړو په دې ارتباط چې دا موضوع هم په همدې شکل دوام وکړي نو په زرونو کسان شاید اعدام شي. دا مسله داسې عادي مسله هم نه ده، د یو انسان مرګ په نور دنیا ملکونو کې بسته ولسونه لړزوي او په افغانستان کې هغه درګرد لس او شل او دېرش او څلوېښت اعدامېږي، څوک یې پښتنه هم نه کوي. صاحب مهرباني.
ډېر مهرباني. اول خو زه تاسې ته او ستاسې زموږ ټولو اورېدونکو ته وطنداران هر چېرته چې دي سلامونه او احترامات رسوم. په دې مورد کې زه داسې ووایم چې هغه کړنه یا هغه رویه چې د ایرانی مقاماتو د افغاني زندانیانو په مقابل کې اخیستې ده او یا په هر بهانه یا پلمه چې دوی زندانیان کړي دي که دا پخوا نه و معلوم، نو اوس قانون دوی سره وجود لري، موافقت نامه وجود لري، دغه په اساس باندې باید چې افغاني مقامات او دوی معلومات لازم ورکړي چې دوی کله افغان په کوم جرم ونیوه. افغاني مقامات باید هغه قونسلګري خصوصا د دې موضوع نه باخبره اوسي چې دې رسیدګي وکړي او حقایق مرتهم معلوم وي. نو که ایران دا پروسیجر نه تعقیبوي معنی دا ده چې هلته هم حاکمیت د قانون نشته او لکه څنګه چې هغه نظام زړه غواړي یو سلیقوي عکس العمل د افغانانو په مقابل کې او یا هم مخالفتونه د ځینو نړیوالو هیوادو په مقابل کې هغه قصور د افغاني ظلمیانو نه اخیستل کیږي. خبره دا ده چې تاسو ښه خبر هستی چې دوه کاله درې کاله پخوا په همدې موضوع د افغاني مهاجرینو باندې وزیر د مهاجرو د افغانستان هم سلب اعتماد شو په ولسي جرګه کې او وزیر د خارجه د وخت نه هم سلب اعتماد وکړه او هغو هم ومنله چې دا مشکلات وجود لري او موږ مقاماتو د ایراني سره په خبرو کې یو او حتی نور ځینې مسایل نور هم د اوبو د نورو مواردو هم و. نو تغیر را په دې خوا د نوی وزارت هم وزیر هم چې راغلی په مهاجرین و وزارت کې دوی قطعا د دې افغانانو د حال نه از څنګه چې لازمه ده خبر نه دي او باخبري نه لري. نو یو خوا که په جنګ کې لاتړ دی که امنیت نشته که بینالمللي قوا هم همدلته ده دوی نشي کولی چې دا معلومات ترلاسه کړي. بله خوا هم چې د ایران خوایي هغه هم قانون نه تطبیقوي.
بخښنه غواړم، په نوره دنیا کې د مهاجرینو وزارت یا د مهاجرت د چارو وزارت ډېر مهم وزارت وي، ځکه دا د ویزو او د کارونو او د نورو مسایل پکې وي. په افغانستان کې زه نه پوهېږم، شاید زما معلومات کم وي، دا وزارت فقط کمپلې توضیح کوي یا څوک چې راځي یو سلسل روپۍ ورته هلته لاس کې ورکړي او بیا نه پوهېږم چې هغه اسکان د مهاجرو تاسو ته به زیاتره پته وي چې کورونه څه ورته برابر شوي دي. دې خلکو ته نه خو هغه لاریو کې بېچارګان واچي لکه حیواناتو غوندې، بیا راشي هلته یو څو پیسې پې وویشي هغه هم د یونیسیار کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا. زه خو نه پوهېږم چې د مهاجرو نور کوم کارونه کړي، یا د ایران کې په پاکستان په زندانونو کې چې دا مهاجر بندیان دي یا په خارج کې په نور ملکونو کې په ډېرو بدو شرایطو کې افغانان ژوند کوي په یونان کې صاحب تاسو وګورئ وحشت روان دی آیا دوی کوم داسې اقدام کړی دی او که ناسې تش په نامو وزارت دی صاحب
زه د دې د ثبوت دپاره یو د نړیوال ژورنالیست میرمن وه دوه ورځې مخکې ماسکه راغلې وه او په دې مهاجرینو باندې د افغانستان خبرې کولې او دوی وویل چې زه خپله نه یم تللی وزارت د مهاجرینو دوی ویل زه وزارت د مهاجرینو ته لاړم او ورته مې وویل چې تاسې د خپلو مهاجرینو د افغاني په مقابل کې څه برنامه لرئ څه پلان لرئ پاکستان کې چې دي ایران کې چې دي یا نورو ځایو پسې خو مه ګرځئ دلته په میلیونو دي او مشکلات هم زه ډېر لري وایي باور وکړئ لکه تاسې چې دغه وایي چې هلته کمپلې راځي او حتی د کمپلو د غوړیو نه هم د مهاجرینو چې راځي خورده بورد په دې کې کېږي دوی هیڅ کوم برنامه نه درلودله چې څه موده موږ څنګه تماس لرو مهاجرینو سره دا به کله خپل وطن ته شرافت مندانه او په عزت بیرته راځي او یا که هلته مشکلات لري موږ دې مشکلاتو ته قنسلګري سره څومره په تماس کې یو څومره دوی مشکلات موږ رفع کولی شو مرستې ورسره کولی شو او دوی هم حیران وو چې څنګه د دغسې یو ملت د دغسې یو خلکو یو وزارت ورته جوړ دی او که د کارونه د مهاجرینو خپل قطعا دوی آګاهي خبر
تشکر پوهان صاحب
شنونده های عزیز رادیو آزادی طوری که شنیدین برنامه ی هفته در امواج آزادی به مسئله اعدام افغانا در خارج از کشور اختصاص داده شده از او جایی که شما اطلاع دارین تعداد زیادی از افغانایی که در ایران اعدام شدن اونا از ولایت تخار هستند و بیشتر اونا باشنده ولسوالی کلفگان ولایت تخار بودن بنابراین ما محترم عبدالوهاب سناتور ولایت تخار در لین تلفن با خود داریم سناتور صاحب به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین
سلام علیکم تشکر سلامت باشین
سلام علیکم صاحب شما اگه برنامه را تا همین لحظه تعقیب کرده باشین شما نظریات محترم هاشمزای صاحب و محترم پوهان و دیر صافی را شنیدین و در ضمن الکوزای صاحب هم در مورد این مسئله مقدمه بسیار جالب و همجانبه را تهیه کرده بودند شما عکس العمل مردم تخار در این مورد اگر لطفا انعکاس بدین که مردم تخار و خصوصا باشنده های ولسوالی کرفگان عکس العملشان در این رابطه چی است سناتور صاحب بفرمایید
خب بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان شریف رادیو آزادی من متاسفانه صحبت دوستان را نتونستم که بشنوم و با خود داشته باشم و تنها جملات اخیر جناب صافی صاحب شنیدم خود در کل من اظهار تاسف و همدردی خود با کسایی که در اواخر در ایران اعدام شدن به خانواده ایشان و به مردم شریف تخار افغانستان تقدیم میکنم یقینا شما میدانید که از 3 دهه به طرف مردم افغانستان به انجه های بسیار فراوانی را متحمل شدن و یک از جمله دلایل عمده ای که افغان ها به نقاط مختلف دنیا متشتت و فرازنده شدند که همان نبود فرصت کاری و شغلیابی در داخل کشور بوده فقر و ناداری و بی‌بضاعتی باعث عظیم میشه که مردم را به نحوی مجبور بسازند حتی به کارهایی که نباید به او دست بزنند فقر و ناداری متواصل میشد بنابراین احساسات مردم تخار و اخص مردم کلفگان در مورد اعدام های اخیر یقینا شما می دانید که در خانه ای که گلیم مصیبت در اونجا هموار شود و یک کسی که در انتظار ازی باشه که اولادی از او و سرپرست او فامیل بعد از گذراندن سالها لقمانانی را به خاطر امرار حیات و معیشت فامیلشان با خود در خانه بیاره و در عوضی از او جسدش که به خانه برگردانیده می شود و در موارد بسیار عدیده هم نتانستن که جسدها را انتقال بودن که متاسفانه مامورین مرزی جمهوری اسلامی ایران بنابر دلایل غیر موجه و فاقد اعتبار منطقی حتی جسدها را هم اجازه انتقالش به افغانستان ندادن یقینا این موضوع باعث تعلم و باعث دردمندی خانواده ها و مردم تخار و در کل افغانستان است یقینا اینا سخت در این مورد ناراحت و ناراضی هستند و حتی انتقاد شدید بالای حکومت افغانستان و به خصوص مراجع دیپلماتیک افغانستان دارند که اونا نتانستن که با کشانیدن طرف مقابل در میز مذاکره بنابر توافقاتی که ما بین هر دو کشور صورت گرفته برای جلوگیری و یا هم توقف اعدام ها اقدامات کارا و مؤثری را انجام بدن که یقینا شاکه و گلمند هستند.
تشکر.
ما هم یقینا بادر از اینا شریک هستیم.
بله بله.
که اینها حرف هایی را که در ایران صادران همگیش منطق و معنویت خاصی خود را یقینا همگی سخت ناراض و متاسف.
تشکر سناتور صاحب. تاسو وخت درکو به هم خبر یو کیږي.
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
السلام او وزیر السلام او السلام
علیکم. السلام
علیکم.
دا صدا فرصت مې دا سوال کوم کنه.
بله بله.
سدا سلور لاری دی تخاری تو دی ایران پا مسیرانو بانی معلومی کردی دی دا بودونه او دا نمونه اول نورا دی
خیلی یعنی منظور دی نامگزاره نه دی دا لارو او دا سلور لارو نامگزاری چی دی ایرانی مشانو پا نامه تشکر او پختان دی وارد مشانو
گوره لکوزه او سر کدوی دیشته وانیت او خپل اکسر عمل خیلی او دوی بندن یا پرون دا چور زمخی دی بودونه اول نورا دی رکال دی لارو
سید بیا به سناتور صاحب جواب در که قربان با تشکر
گرچه یک توضیح بسیار کوچک اینجا لازم است که او نامگذاری در مزار شریف شده نه در تخار ولی با آنم سناتور
صاحب سناتور صاحب جواب در که قربان میرا بانی میرا بانی
سلام علیکم و سلامونه
بفرمان سید
طول ملمان
سلام
علیکم
سلامت شد
نو کوزای صاحب خبره دا ده چې کوم وخت طالبانو په مزار شریف کې د ډیپلوماټانو خو نه وه دوستانو د ایران په مزار شریف کې هغه دوستانیې چې مړه کړه د افغانستان خلک هلته په ایران کې په چنګکانو وزړول شوه مونږ د افغانستان له دولت نه دغه تقاضا لرو چې ولې د افغانستان دولت خو سم ایرانیان په قاچاق او بندیان دي مونږ په مابسو کې شته په عراق کې شته په کابل کې شته ولې څنګه نه راولي دا حد بچو کې ارغندي کې نظري چې د ایران حکومت ته وښيي چې دغه د افغانان هم دومره غیرت لري چې له خپلو خلکو نه دفاع وکړي پښتنو هم پښونه چې دوی الالهي هغه په ډېر درنښت سره په یو موټر کې په یو اختیال کې راوړي د افغانانو مړي داسې وودي لکه هغه د انبارو او د بورې بوجي چې په موټرانو کې وودي او بیا یې د افغانستان خاورې ته راوستوي او بل د افغانستان حکومت نه زه دغه پوښتنه مې دکه د نمایندګ وي چې ولې تاسو د افغانستان د حکومت په عیش باندې د خپلو خلکو نه ولې دفاع نه کوئ ولې خپلو خلکو نه پوښتنه نه کوئ الکوزی صاحب په ایران کې تاسو مخکې وویلې چې دغه ورور وویلې چې کنترلګري هېڅ نه کوي دا زه تایید کوم په ایران کې کنترلګري د افغانستان چې هغه نه پېژني چې ته افغان یې که نه یې هغه خپل افغان په ایران کې نه پېژني نو دی به څنګه ویلی یو افغان دفاع خدای ویدی د قرآن ویدی د افغانستان خلق په درزنو درزنو ایران وجني او د افغانستان خاورې ته راځي تاسو نه مهیله دا د خدای او د قران رښتیا وګورئ کې نه ځای کولای په ټاکو یو څوکي پرې دی چې هغه خلک یو چې کولای شي
تشکر دې ودا تاسو
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و اوس تاسو تکرار اورئ
د خپل ایران کوم تقریبا شپږ میاشتې د زندان کوم کراچي او زندان د قزلحصار په نامه د شپږ میاشتې ومې زندان په زندان کوم ته باور وکړه زه ډېر وخت ایران پاتې شوی یم زه قسم اخلم چې ما ګراس تر کړې په خدای قسم کوي په زندان په اسمان کې په ایران کوم مشر کې ما د افغانستان د کنترګري یا د افغانستان څخه په خدای کې وساده لیدلې چې دا مې پوښتنه په مدافع الله مالک کړې څوک یې د تکیا په بیلیا په قران قسم کوم کما کما تک ال انګلیس کړه ایران کې چې ما د افغانستان وساده لیدلې دا په اوس وخت کې یعنی چې وځه په هغه تفاهات کې وځه چې خلک ناس چې ګرځي دوی کوم خلک دي د شمال خلک دي ټول د تفاهات په کنټرول کې راوړي تاسو په چا چې په خدای کې دي ځان غوښتل
او دا ډیرو خلکو موږ ته شکایتونه کړی سي شکایتونه ډیر کړی دي په اوتومات ټلیفونونو کې موږ ته مسم پیغامونه پریږی دي چې کنسولګری او سفارت باندې انتقادونه ډیر زیات دي بلې
بله باور کړئ ایرانیان مستور او تاسو څه نه لري ایرانیان مستور او تاسو څه نه لري خو خدای دې او نه دې موږ لري نه څه تاسو څه نه اته د کېته د بنديانو ترکیه او د هغه د دې چې دغه موږ تاسو کړی چې څنګه د فنان ګټره نه کیږي ولې تاسو حتی هادي بده
بله بله
دغه تاسو دې چې ګوري وګورئ
تشکر او سلامات اوسئ مهرباني
محترم محترم عبدالوهاب سناتور ولایت تخار شما پرسش ها را شنیدین فکر میکنم سوال اول متوجه شما بود شما اگر لطف بکنین در این مورد بس طور مختصر صحبت بکنین بفرمایید سناتور صاحب
خب ما فکر میکنم اولی که نامگذاری جاده را گفتن، من فکر میکنم نامگذاری یک جاده در یک مملکت به نام شخصیت سیاسی و یا علمی و یا فرهنگی یک کشور، این در بس موارد ما شما مثالای زنده اش داریم، اما شرایط عینی و جامعه ما این را نشان میده که باید ما حساسیت هایی که نسبت به همسایه های ما به خاطر عملکرده های از اونها در سی دهه گذشته وجود داشته و ما فکر میکنیم که در این مورد اگر انتقادهای هم صورت گرفته و یا صورت میگیره، ما انتقادها را قابل توجیه میدانم و در این راستا باید مسئولین که زیرفت هستن و در این راستا کار میکنن باید حساسیت ها را کاملا در نظر بگیرن. اما هیچگاه باید فراموش نکنیم که بعضی از جاده های کشورهای همسایه هم به نام شخصیت های معروف و مشهوری افغانستان هم مسمى و نامگذاری شده و ما فکر میکنم که در این راستا ما شما مثال های زنده و درستش هم داشتیم. خب به هر تقدیر در کل برخورد و رویه دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به مهاجرین و عملکرد حکومت افغانستان به خاطر اعدام های اخیری که در ایران صورت گرفته، ما فکر میکنم به هیچ وجه قابل قبول نیست که در این راستا از یک قوت فوق‌العاده و یک قوت قوی استثنائی به دولت افغانستان در چارچوب موافقتنامه ها و کنوانسینی ها و روابط بین الدول کار بگیرن و بخاطر حل این موزل اقداماتی که در حیطه مسئولیت و صلاحیت و توانمندی از اینها با در نظر داشت مسئولیتی که اینا نسبت به مردم افغانستان دارن، باید اینا رفع مسئولیت بکنن و مردم افغانستان همیشه شاهد ایتو مصیبت ها و ایتو بحران ها نباشه و ما هم من حیث یک ملت سربلند با افتخار از آدرس یک حکومت باید در بیرون باید معرفی شویم که و او حکومت توانمندی دفاع و دیاره حیثیت مهاجرین و جایگاه مهاجرین و افغان ها را در خارج از کشور اینا داشته باشند و تا به حال که اقداماتی که صورت گرفته، ما فکر میکنم این اقدامات به خصوص نسبت به مهاجرین که در ایران زندگی میکنند و محبوسینی که در ایران هستند و اعدامایی که صورت میگیره و شکنجه هایی که صورت میگیره، متاسفانه این اقدامات به هیچ وجه کافی نبوده. امیدوار هستم که در ماه های آینده با برنامه هایی که روی دست میگیرند در چارچوب اصول و مقررات اقدامات مؤثر انجام بده که مردم افغانستان شاهد این مصیبت تلخ و دردناک دیگری نباشند.
تشکر سناتور صاحب. پوهان صاحب، وکیل صاحب، سناتور صاحب هم اشاره وکړل چې بعضی د گزاری چې دی د اخوندانو په نامه باندې یاد دي نور هم سایګانو د شخصیتونو ورته وینو، دا یو لوی ستونزه شت په افغانستان کې ایجاد کی، ځکه دلته حساسیتونه ایجادوي. ان ټوخه په شکل یو د څه وخت برېږي چې د چودریانو او د جنرالانو او د اخوندانو نمونه وي. هلته چې په افغانستان کې ډېر شخصیتونه موږ لرو، علمي شخصیتونه لرو، دینی شخصیت عالمان لرو، ولې دا وایي په نامه باندې دا ایجادي نومول کیږي؟ څه ضرورت چې د اخوند په نامه باندې ایجاده ونومول شي یا د چودري مودري په نامه باندې؟ نو دې مسلې ته ستاسو په نظر باید دولت پام وکړي او که د فهمو کسانو مسؤلیت دی یا د مدني ټولنو چې مسئله باید جدی ونیسیم. را بنیسی پوهان سیب
با دی مورد که خوال دی دولت مسئولیت ده او دی لکسنگا چی ویلی دی چی کم جاده یا کم تلولاره دی کم چاپ نوم بانده کیگی که خارجی وی که داخلی وی دا باید وزارت اطلاعات و فرهنگ دی لاره نه پشمول دی حتی وزارت معرف یا وزارت تحصیلات علی وزخوی دی اصطلاحات و حتی ویلی دی، مگر دا خارجی نمونم چی اقیگی دی شاروالی و دی وزارت اطلاعات و فرهنگ حتی دی شورای وزیرانو پا تایید هم باید و رسیگی چی اقای پا نوم کی. نو منگا مثلا که دی سید جمال الدین افغان پا نامه پا ایران که یا وقت کم جاده یا کم زای لرو، اقا خو سید جمال الدین افغان و معلوم و دنیا که شخصیت معلوم و یا که منگا دلتا دی ایران کم افشار لرو یا نور زایون لرو دی اقا پخوانی تاریخی نقطه نظر نه، اقا هم تاریخی مسائل دی و امده تاریخ لری. اما دا چه دلتا یا چون نفر پا مزار که په طور مثال دی طالبانو په وقت طالبانو سره په جګړه کې لبین زلال شي، هغه وای چې ډیپلوماټان دي دا تثبیت هم نه دوی وای چې نه دا د استخباراتو نفر وو د غو ګمنام اشخاص په نوم باندې جاده نومول یا واټ نومول او دا د وزارت اطلاعات و فرهنګ وای چې دا موږ په تایید هم نه دی رسیدلې، دی موافقه مور سره نه ای دا نو هغه خودسریګانو نه سرچشمه اخلي چې مرکزی حکومت کنټرول نه لري او الیان چارسه زلو غوړي یا د بیرون فرمایش یا د پیسو فرمایش دا کارونه کارونه په تاسف سره نظر ترسوي. مګر دا چې راغلو چې یو پښتون کې وویل او ډېر ښه وویل چې دا د ایران کې که زموږ افغانان په دار زړول کېږي او وایي دا قاچاقبران و د هیروینو، نو دلته هم ډېر قاچاقبران د هیروینو یا د پاکستاني یا د ایراني په افغانستان کې بندیان دي لروی، ولې دوی په دار نه زړوي افغانستان؟ نو دې مورد کې خو داسې وایو چې ایران به شاید د دې مورد قاچاقبرانو کې دا ډول قانون ولري او افغانستان به هغه قانون په دې مورد کې د خارجیانو په مورد کې نه لري. دا لږ ذره فرق کوي، باید مطالعه شي. مګر سره د دې هم ایران چې دې اعمالو ته لاس وهلی دی چې هغه زموږ صغیر اطفال د افغاني و او دا یې په هغه سن کې نیولي شاید چې دا په دوی تحمیل کړي وي او یا هغوی په ځان خبر نه وي او هغو ته منسوب شوي دي، دا بیا زندانی کوي تر څو چې دوی سند بلوغ ته ورسیږي بیا په دار زړوي. دا بالکل غیر انساني خبره ده او هغه قرارداد چې افغانستان سره دوی هم لري باید د ښه ګاونډیتوب په خاطر او د ښو نړیوالو اړیکو او امن په خاطر باندې هغه ډول اشخاص او افراد چې قانوني سند ته نه یې رسېدلي هغوی باید افغانستان حکومت ته وسپاري چې افغانستان خپل د عدلي او قضایي ارګانو کې د هغوی کیسونه مطرح کړي. او بل سوال دا و چې امیر خان وویل چې که چیرې افغاني ډیپلوماتان سفر وکړي د کابل نه او دننه تهران ته لاړ شي هغوی سره خبرې وکړي دا موضوع حل کړي. زه فکر کوم چې محترم هاشمزای صاحب هم ته تشریف لري، دوی هم سفرونه په خوا د قضایي او عدلي ارګانو په حیث د موضوعاتو کې هلته کړي دي، خبرې ورسره کړي، حتی د سترې محکمې هم شاید چې نمایندګان تللي اوسي، د خارجه وزارت هم تللي دي. نو دا چې په دغو باندې هم موثر نه و چې د دې کرنونه ایران دولت لاس واخلی بل لار افغانستان ته نه ده پاتې، غیر دې چې نړیوالو سازمانو د بشری دی حقوقو سازمان عفو بین المللي حتی محکمې بین المللي عدالت سره دا موضوع مطرح کړي چې هغوی یو سملار په مخ کې ونیسي.
به اجازه شما هاشمزای صاحب، شما صحبت پوهان صاحب هم شنیدین و سوالات شنونده ها رو هم در این رابطه شنیدین در مورد عمل بالمثل با قاچاقچی های مواد مخدر ایرانی و پاکستانی که در افغانستان زندانی هستند. اگر شما لطف بکنین در مورد اقدامات دولت و مسائل حقوقی افغانستان کم وضاحت بدین که قانون افغانستان در مورد قاچاقچی های خارجی که در افغانستان دستگیر میشن چی صراحت داره؟
بسیار خوب، یک موضوع را باید از گپ بزنیم و ایست که خارج احساسات اگر گپ بزنیم ایست که ما به این واقعیت باید از قانع باشیم که یک تعداد کسایی هستند که قاچاقبرا یا باندهای ترافیک مواد مخدره هستند. واقعیت داره اینا یک تعداد اشخاص استخدام میکنند که بیچاره و مظلوم ها جوان ها هستند، نمیفهمند که سیستم حقوقی ما چی، سیستم حقوقی ایران چی، اونا را به در مقابل یک اقوزمه یا در مقابل یک اقوزمه بسیار معصر اینا را مجبور میسازند که مواد مخدره را انتقال بدن. خب وقتی که اینا در هر جایی که گیر میایند و نموج قانون امون مملکت سر ازنا تطبیق میشه. در اینجا در ایران قانون از خود دارند که او میگن که هر کسی که به گرفتار شد با مواد مخدره که اضافه از یک کیلو باشه یک مقدار باشه او باز بعد از اینکه مراحل محاکماتی خود طی کرد به اعدام محکوم میشه. اینال ما تقاضای ما از سیستم عدلی و قضایی از اونها چی است؟ در این قسمت ما میگیم خب این قانون شما دارین، ما در مسائل از اینکه چه رقم قانون داشته باشین یا داشته باشین مداخله نمی کنیم. ما به چی علاقه داریم؟ به این علاقه داریم که کسی کنج گرفتار میشه سیستم محاکماتی ازی درست باشه، ما دسترسی به او داشته باشیم، بفهمیم که آدمای بیگناه یعنی دستگیر نشن، آدمای بیگناه اعدام نشن. از این خاطر ما امرای از اینا همین موافقت نامه همکاری های قضایی را امضا کردیم که به اساس ازیم وقتی که یک کسی را به جرم ارتکاب یک عمل مخصوصا مواد مخدره کال در اونجا امروز زبان زده هم است گرفتار میشه، اینا باید اصلا برازی وکیل مدافع تعیین بکنن. اگر نداشته همه تو که یک وکیل مدافع را به یک مظنون یا یک به یک متهم ایرانی تعیین میکنن بر یک افغان هم بتن، این موافقت نامه ایر الزامی برای ازی قرار دادم. و دوم ازی که جزئیات دوسیه زیره برملا بکنن به کنسولگری ما و کنسولگری ما باید واقف باشه که به چی جرم، کی کس، از کدام جای،
گرفتار شده و مراحل محاکماتی شده بوده و حتی در اینجا در این
ببخشید نزدیک صحبت تا نقطه میکنم، آیا همی کارا تا هنوز شده تا حال شده در این رابطه یا نه یا جز در چاکات موافقت ما باقی مانده؟
یک مسئله است که ما رفته بودیم امرای مارشال صاحب، ما خودم شخصا امرای قاضی القضات از اینا دیدم و در حضور مارشال صاحب امرای از اینا حرف زدیم و ما تقاضا از اینا کردیم که این موافقتنامه که از طرف اردو مملکت به امضا رسیده و نافذ شده و از شورا گذشته باید تطبیق شد. در قسمت تطبیق از این خب ما باید است که اقلا یک کسی باشه که نظارت ازی بکنه که آیه تطبیق شد. یعنی مثلا در این مسائلی که شما میگین که در اخبارم افشا شد که تعداد کسای اعدام شده، این حال وقتی که از وزارت خارجه ما پرسان بکنیم که آیا در قسمت از این مردما قبلا بر شما اطلاع داده شده بود نامه از اینا، هویت از اینا، از اینکه کدام مرحله محاکماتی رو تیر کردن، وکیل مدافع داشتن یا نه، اینا لی ای تعلق به طرفین داره، طرفین ما خو تقاضا از این میکنه. اگر طرف دیگه
من وزارت خارجه ته تقریبا دا درې ورځې ټلیفون وکړم چې دوی یو خپل استازي راوسته، متاسفانه زنه پویږم چې یا به د میډیا یا د خبر رسنیو احمد ته دوی زیات قائل نه یا به ځواب نه لري. اتم دغه ستونزې چې موږ ته دا ټلیفونونه راغلي دي په پیغامونه خلکو پرې کړي، موږ غوښتل چې په همدې ارتباط باندې پوښتنه وکړو یا به د خبرونې ته تشریف راوړي چې دا موضوع روښانه کړي چې قونسلګري څومره کار کړی دی یا نه دی کړی، ځکه که یو طرفه سړی وایي خو موږ خپل زیات کوشش کوو. دغه اوس هم شاید زموږ غږ واوري، تقریبا د پرون رئیس دی ورځې رئیس دی زموږ د کابل همکارانو، موږ د دې ځینه ټلیفونونه کوو، ورپسې دوی حتی نه حاضرېږي، ویان هم شاید مصروفیت ولري نور کسان. نو ستونزه ده صاحب، د هغوی غږ سړی نه اوري، هملته په جلسو کې مصروف وي یا ځینې تلویزیونونو سره راښکاره کېږي. حال دا چې د ازادي راډیو شاید 85% خلک واوري په ټول افغانستان کې، مګر باید خبر شي خلک چې دوی څه کار کړی دی، دوی لپاره هم ګټه لري چې دوی کوم کار کړی دی که نه دی. نو دغسې مسایل دي صاحب، دغه یو ستونزه ده لویه.
درست است، این حال وزارت خارجه ما و قنسلگری ما در این قسمت من خودم خبر دارم که اجراءات کردن، اقدامات کردن، تماس ها گرفتن، اما در این موافقتنامه تو گفته شده وقتی قنسلگری ما تقاضای حضور در یک مجلس محاکماتی میکنه، طرف مقابل باید از موافقه بکنه به حضور از اینا. این حال این نمی گپ است که طرف مقابل اگر موافقه نکنه، اینا درخواست اجباری رو کردن نمیتونن که برای ما حتما حق بدین که ما در این مجلس محاکمه اشراک بکنیم.
یعنی تو مفهمیدیم که در حال کدام کار باشیم زایسب، یعنی ما اتو فهمیدیم که تا حال کدام عمل در این عرصه صورت نگرفته. ولی به هر صورت بخش دیگه سوالی بود که آیا حکومت افغانستان صراحت حقوقی ما در این رابطه چی است؟ چرا عمل بالمثل نکرده در این رابطه؟
خب در این قسمت ما بگویم که ما مطابق به قوانین خود در این قسمت عمل میکنیم. ما به بسیار حالتهای نادر حکم اعدام محاکم ما در مواد مخدره صادر میکنند، به خاطر از اینکه ما دلایل بسیار مخففه داریم. از این خاطر است که ما وقتی که به قاضی القضات ایران تقاضای رفعت قضایی را کردیم، به خاطر دلایل چند دلیل. اول از اینکه این افرادی که در اونجا گرفتار میشن اصلا از قوانین ایران خبر نمی باشند. دوم از اینکه اینا خودشان یعنی بانی جرم نیستن یا کسایی نیستن که به منفعت خودی به منفعت کسای دیگه کار میکنن، اجیر هستن که اینا این مردمای هستن که اصلا معلومات حقوقی ندارن، فلهذا از رفعت قضایی یا تخفیف قضایی کار بگیرن. و بسیار تقاضای زیاد کردیم که اگر حکم اعدام اینا تقلیل بدن به حبس دوام و علاوه بر ازو، ما بسیار تقاضای زیاد کردیم که در قسمت تطبیق موافقتنامه که خوب است سیستم سلسله مراتب قضایی دارن، ما به او تقاضای مداخله نداریم. ما فقط میخوایم
به دوم برخه که بدیر خبریو که پدیر تبات چه سبای دوشی سعید صاحب در تلفون پلی کده سعید صاحب ستلی مشه پخار آقلی مهربانیو که تاسی کم خاص نظر لری سه مهربانی
بفرمایید سعید صاحب.
تشکر میکنم به خدمت جناب پوهان سعید آقای هاشمی شما و سراتو صاحب سلام عرض ادب دارم. من خوشحال هستم که دو حقوق دانش هستن و زیادتر من میخوام که تعرض کنم که مطبق کانوانسیونی 1963 ملاقضه وین در امور قنسلگری ها متهمین از زمان گرفتاری الى صدور فیصله نهایی محکمه حق دارند که نمایندگی سیاسیشان در تمام قضایا از الف تا یا یعنی از اول از روز گرفتاری تا فیصله نهایی محکمه در جریان باشد. اگر محاکمه میشن به اعدام محکوم میشن، در صورتی که خودشان توان وکیل گرفتن نداشته باشد، وزارت خارجه افغانستان مکلف است که زمینه وکیل گرفتن به اونا آماده کنه. و وقتی که اگر به مجازات میشن جنازهشان آبرومندانه با در نظر داشت که حقوق دیپلماتیک به نمایندگی سیاسی تسلیم شد و او به کشور برساند. اما از طرف دیگر مطابق این فیصله نامه کنسولگری ها و نمایندگی های سیاسی وظیفه دارند که از مهاجرینی که به او کشور هستند یک شورت مکمله از اینا را چقدر کس هستند، در کجا زندگی میکنند، چقدر متهم هستند ای را داشته باشند. متاسفانه نمایندگی های سیاسی ما به ریاست مهاجرین همچو ارقامی را ندارند و به هیچ مهاجرینی وکیل نگرفتند. یعنی وزارت خارجه افغانستان، نمایندگی های سیاسی و کنسولگری ها از فیصله نامه 1963 هم ایران تخلف کرده هم افغانستان. وقتی که تخلف شده باید با تخلف ایران نمایندگی افغانستان در شورای امنیت ملل متحد مطابق فیصله نامه 1963 شکایت میکرد. یک چیزی دیگر که جناب واشنگتن سر گفتن با هم احترامی که دارم اونا گفتن که ما محاکم فیصله های داریم. نه، دولت افغانستان پارلمانش فیصله کرد ولی رئیس نظام مصلحت ایران اجازه نداد او فیصله نشد، در حالی که ما با ایران تبادله محکومین داریم، تبادله محکومین داریم ولی دولت افغانستان داره ولی ایرانی ها طور فیصله نکردن. خلاصه حرف آخر نیست که در همون طور که ایران فیصله نامه 1963 را زیر پا کرده دولت افغانستان هم زیر پا کرده، یعنی وظایف خود انجام نداده. حتی جناب هاشم بیس هم گفتن که وزیر ادلی رفته، مسخره است که وزیر ادلی مرورده بودن کودکستان رو افغانستان داده بودن ایوازی که محبوسین رو نشونتن. ما فقط من هیست یک افغان خجالت میکشیم که هم چه حکومتی داریم هم چه سیاسی داریم.
سلامت باشید.
تشکر سب محترم سناتور سب عبدالوهاب، سناتور ولایت تخار. از او جایی که شما در بخش دوم برنامه با ما نیستین، اگر که گفتنی های آخرتان لطف بکنین کوتاه بیان بکنین.
بسیار تشکر. من در پهلوی از اینکه من حرفا و صحبت های دوستا را در کل تایید میکنم و چند خاص دارم. اول از که از سازمان ملل و از شورای امنیت میخواهیم که برای توقف اعدام افغان هایی که محکوم به اعدام شدند در زندان های ایران، اونا هم در چوکات اما مسئولیت های حقوق بشریشان رفع مسئولیت بکنن و جلوی اعدام ها را هرچه عاجل بگیرن. و در عین حال از حکومت افغانستان هم می خواهیم که تا چه سرحدی از سکوت و تا چه سرحدی از بیمسئولیتی کار می گیرن که در این راستا یقینا رفع مسئولیت نکردن. و امروز نبودن یک نماینده از اینا در بحث در میزگیر نمایندگری عدم علاقه از اونها و نداشتن دلایل موجه و منطقیشان در این راستا هست که از اونها هم میخواهیم که در این راستا توجه جدی بکنن. و در عین حال زمانی که محاکم ایران در مورد مجرمینی که در اونجا متهم هستند و حکم صادر میکنن، اگر در جلسه قضاییشان قوانینشان اجازه نمیده و یا هم موافقت از اونها شرط هست و زمانی که اعدام ها صورت میگیره باید سفارت افغانستان و مراجع دیپلماتیک افغانستان در جریان گذاشته شوند که متاسفانه تا به حال چنین نبوده. و اگر شما امروز از وزارت خارجه پرسان بکنین که چند نفر افغان در ایران اعدام شدند و اینا هیچ گونه مدارک و اسنادی که مؤید واقعی اعدام شده ها در ایران باشند که متاسفانه وجود ندارد، بناهن حکومت ما در یک مرحله سردرگمی سیاسی و یا هم دیپلماتیک قرار داره که نتونستن که این موضوع را با طرف مخالفشان حل بکنن. و در عین حال ما یک خاص دیگه هم از مردم افغانستان دارم که کوشش بکنن که کسایی که دست به استخدام چنین انسانهای بیخبر و ناآگاه از قوانین و در عین حال مضیقه های اقتصادی که اونها را در چنگ از اونها محصور می سازن، امیدوار هستیم که اونها هم از دقت لازم کار بگیرن و از کسایی که سود اصلی را به جیب می زنن و اونها در بدنه نظام جایگاه بسیار فوق‌العاده‌ای دارن، امیدوار هستیم که اونها شناسایی شوند و این کسایی که هر روز تومه مرد می شوند و بدار ایران متاسفانه مظلومانه آویخته می شوند، این به این نقطه پایان گذاشته شوند. در غیر از اون فکر میکنم در پهلوی سایر مصیبت هایی که مردم افغانستان روزانه به او دست و پنجه نرم میکنن افزوده نشود. و در اینجا شورای ملی افغانستان هم که من عضو هستم مسئولیت و مکلفیت داره و ایرا حتما ما در شورا بحث میکنیم که باید در این راستا ما هم در مورد زمین خارجی که دستگیر میشوند و اونا مرتکب قاچاق هستن قوانینی باید وضع شود که در چنین حالات باید متوسل به او قوانین شد و در چارچوب این قوانین با اونا برخورد صورت بگیره و ما تا بتانیم که بعضی زیاده روی هایی که توسط کشورهای همسایه صورت میگیره با وضع قوانینی که به مردم افغانستان مفید باشه و ما تانسته باشیم که با این مرزهای خود را مسئول بسازیم وضع شود و اونا هم به
تشکر شد او سناتور شد
با چنین عملی اونا
تشکر.
دست نزن
سناتور
شد که برنامه خوب را گرفتین و این درد مردم افغانستان با شریک میسازین و به گوش مسئولین و به جهانیان میرسانیم و از شما هم جهان سپاس
تشکر
و
تشکر از شما.
تشکر سناتور صاحب. مننه. چون د خبرونه د لومړی برخه وخت مخ په ختمېدو د خبرونه په دوهمه برخه کې هم د بحث دوام ورکو. دوستانو که خبرونه نه تعقیب کړي په ایران کې د افغانانو د اعدام او نور مسایلو په ارتباط خبري کیږي. د کابل په هندو د حقوق او سیاسي علومو د پونځي استاد ښاغلی پوهان وزیر صافه او د عدلی وزارت مرستیال وزیر ښاغلی محمد قاسم هاشمزه په سټډیو کې تشریف لري او مخکې خبري واورېدلې ښاغلی عبدالوهاب د تخار ولایت سناتور د هم خپل نظریات وړاندې کړل او وروسته به د خبرونه په دوهمه برخه کې کوشش وکړو چې د تخار ولایت سرپرست والی ښاغلی محمد فرید زکی هم په د ټلیفون لارې ملمه کړو. صدام ورکول لطفا موږ سره پاتې شئ.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
له وردګو څخه علي محمد لیکي. د چک پاول سوالی کې د واوري لامل کلیو او کورونه ته د خوراکي موادو د لېږدونې کار ډیر سخت شوی دی. دولتي مقامات باید مرسته وکړي. د قندهار له نوي شهر څخه حاجي میر احمد لیکي. د قندهار ستر تاریخي ولایت نوی نسل نه د خپل نیکونو پر پال پال جدي چې خپل شهر د پاکستاني او ایراني جاسوسانو څخه پاک کړي او نه هم قندهاري ځوانان غواړي چې د نور نړۍ د ځوانانو په څیر د پوهې لپاره زیار وباسي. هر وخت په ساتيري پسې وي. حاجی صاحب زیاتوی د میرویس نیکه احمد شاه بابا او نورو ستر مشرانو روح نه آرام دی. له کابل څخه امید الله لیکي. ولی خلک له محلي پولیس څخه شکایت کوي همدی امنیت راوستلی دی. او میوان بیا د لغمان څخه اسمس علی جلیدی دی وایي د امریکای ګلم جامو یعنی